شوی چې د وی ټولنې د روایتي میوزیک او د غیر د کلتوري اساسو بشپړ حفاظت باید وشي.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. احمد تکل نه به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه واورو. تر هغه وروسته 15 دقیقې ونیز بحث مې راوي چې کوربه اسدالله لودین ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي طالبانو لکاره د خدو د استلو او د ډیرو کورنیو د نفقې د ګټونکو د وزګارولو لپاره د افغانستان روان حالت نور هم کړکیچن کړای دی. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي ډیر ژر به په بیلابیلو ولایتونو کې د کووید 19 ناروغۍ د علاج روغتونونه فعال شي. د دې وزارت ویاند وایي چې څو نړیوالو مؤسسو په بیلابیلو ولایتونو کې له کورونا سره د مبارزې د مرکزونو مسؤلیت منلای دی. طالبان هغه راپورونه ردوي چې ګنې د مخدره موادو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز تړل شوی دی. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق پر ټویټر لیکلی چې د دې مرکز د بندېدو راپورونه واقعیت نه لري. د جنوبي کوریا پوځ وایي شمالي کوریا نن لږ تر لږه دوه توغندي د سمندر پر لور وتوغول. د جنوبي کوریا چارواکي وایي چې ګمان کوي دا به بالستیک توغندي وي. اوکراین پرون پر روسیې په یو سایبری برید کې د لاسلرلو تور ولګاو. د تیرې جمعې په ورځ د سایبری برید د اوکراین د دولتي ادارو ویبسایټونه شند کړي وو. او د عراق د بهرنیو چارو وزیر وایي په وروستیو څوونیو کې د بیلاروس او پولان لیتوانیا او لاتویا ترمنځ ایسار 4000 عراقیان یې بیرته په لسو الوتنو کې هیواد ته راستانه کړي دي.
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو اونیز بحث 25 دقیقې ته خراغلی. تاسو خبري چې د پاکستان د صدر اعظم دفتر په دې ورستیو کې ټویټ کړی چې عمران خان پاکستانی چارواکو ته لارښوونه کړې چې افغانستان ته کاري متخصصان واستوي. د عمران خان د دې لارښوونې لمخې د دوی د طب، ټکنالوژي، محاسبه او مالی برخو تکړه او روزل شوی کارکونکو به د بشری ناورین د مخنیوي لپاره افغانستان ته راځي. د عمران خان د خبرو پراخ غبرګونونه وپارول. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا وړاندیز رد کړ. متقی ویل دوی پوره کډرونه لري او تر اوسه په کور دننه د کومې چارې په تر سره کولو کې تشه نه ده احساس کړي. پښتنه دا ده چې عمران خان ولی داسې وړاندیز کړی دی. بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته اړتیا څومره محسوسه ده؟ آیا پاکستان له افغانستان سره د همکارۍ ښه نیت لري؟ دا او نورې پوښتنې د دې اونۍ په بحث کې ځوابوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د څیړنیز او رسنیز مرکز مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو کتونکی داود مایر. دواړه میلمانه سټډیو سره وصل شوی دي. اول ورزو بهیر صاحب ته. بهیر صاحب ستړي مشي غرمه مو په خیر. راځي لدی به پیل کوچه. شرایط حساس دي. د طالبان حکومت لا حتی د پاکستان لخوا هم په ښکاره په رسمیت نه دی پیژندل شوی. خو په داسې حالاتو کې په داسې شرایطو کې پاکستان افغانستان ته د کاري متخصصانو د استولو وړاندیز کوي، دا په څه معنا کېدای شي؟
لومړی تاسو ته او تاسو ټول اوریدونکو ته هیله ونک احمد وړاندې کوم. د یک شک نشته چې کله اسلامي امارت په افغانستان باندې د 15 میاشتو په دغه حاکم شوی دی، سننګونه مخته متوجی دی افغانستان ته، خصوصا د برخه کې چې کله امارات او پخوانی جمهوریت تر مابین یا د کارمندانو د جمهوریت نشټونه او د هغه د ډار ترمنځ کوم واټن رامنځته شو او تبلیغات دا کېدل چې کېدای شي اسلامي امارات انتقام واخلي او پخوانی خلک سره بد تعامل وکړي، خو بل اخره موږ ګورو چې یو ډیری افغانان وتښتېدل، لوړ وطن پریښودو په همدې ډار باندې چې په افغانستان کې ورته زمینه نه مساعده. اسلامي امارت د مشرتابه د عفو په اساس باندې وکولای شوی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي او هغه برخو کې چې ناخوالې رامنځته شوې وي تر یو حده ځواب ووایي. لا هم دوی ته ستونزه شته دي، لا هم یې د ولس او د خلکو ټولو اړتیاو ته ځواب نه دی ویلی. خو زه فکر کوم چې عمران خان په داس حساس شرایطو کې په داس وخت کې چې د اسلامي امارات بهرنۍ اړیکې او یا د کوربه د ګاونډي هیوادونو سره اړیکې مخ په پراخېدو دي، ترمنستان، پاکستان، چین او د نورو هیوادونو، ایران په ګډون باندې نه تنها چې سیاسي اړیکې رامنځته شوې دي، پیاوړې شوې دي، بلکې د تجارت او د سوداګرۍ په برخه کې هم وعده شوې دي. او د پخواني نظام په وخت کې چې کومې ملي او لوی پروژې بحث شوی و په هغې باندې کار شوی و، د هغې مخته وړلو ته امارات ژمنتیا ښودلې ده چې د ټاپي د کاسا پروژه یې ښې بېلګې ویلی شو. زه فکر کوم چې پاکستان تل هڅه کړې دا چې د افغانستان مختګ او د افغانستان کې بیا د افغانانو کورنۍ هم او کورنۍ همغږي وننګوي. عمران خان داس وخت کې د ځینو برخو یادونه کړې ده چې په هغې کې غواړي خپل سلاکاران او خپل متخصصین افغانستان ته واستوي چې موږ که په اسلامي امارت کړنو ته ځیر شو، په دې برخه که اسلامی امارات واضح لاسته راوړل لري د مالی برخه کې زموږ کارمندان نه ده چې اسلامی امارات خپل مولوی صاحبان ګمارلی دي د نورو وزارتونو په شان باندې، بلکې متخصصین راوتي تر څو چې زه معلومات لرم په مسلکي برخو کې د عوایدو برخه کې د مالی برخه کې هغه څه چې پخوانی موجود وو د هغې په څنګ کې نور داسې ځوانان.
بهیر صاحب، تاسو هم تقریبا له دغه دریځ سره موافق یې چې طالبانو ویلی، د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلي چې دوی اړتیا نه لري د عمران خان دا وړاندیز رد کړی، او ویلي دي چې دوی په دې تیرو څلورو پنځو میاشتو کې هیڅ داسې کومه تشه نه ده احساس کړې چې هغه د یو بهرنی متخصص یا یو پاکستانی متخصص ډکه کې کور مو ودان. راځي چې د مایار صاحب د سر خبرې هم واورو. مایار صاحب، تاسو څومره موافق یې؟ آیا رښتیا هم طالبان اړتیا نه لري و دا مهال بهرنیو متخصصانو او سلاکارانو ته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو سلامونه محترم بلمته او درنه اوریدونکو ته. قدرمنه، زه څو نقطې واړم واضح وایم. اوله مسئله دا چې په دې کې شک نشته چې د پاکستان خارجي سیاست د افغانستان د نظام متضاد روان دی. په افغانستان کې چې هر نظامي د پاکستان حکومت باید دغه د تضعیف او دغه سره دښمنۍ په شکل لوبه وکړي. دا یوه مسئله. بله مسئله د کوم مسئله چې د نوم د بحث په اړه ده، دغه د عمران خان د کوم خبر
بهیر صاحب زموږ غاغورې فکر کوم بهیر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده. ښه، تاسو ته به بیرته راوګرځو. مایار صاحب سره اړیکه پرې شوه. بهیر صاحب، تاسو را سره یې، تاسو خبرو ته ادامه ورکړئ تر څو چې مایار صاحب بیرته روخیږي. مهرباني وکړئ، تاسو وایئ چې دا د پاکستان لاسوهنه د افغانستان په کورنیو چارو کې.
بله، لاسوهنه به هم وي. فکر کوم چې د امارات هغه لیدلوری چې توقع نه و چې دوی به د افغانانو سره بیرته دی اوږده جنگ نه چې د افغانان تر مابین پیونه باندې جنگ و امارت او جمهوریت په مابین کې جنگ و. په دې برخه کې کارمندان ته د شک نشته چې جمهوریت کارمندان یادېدل، دوی به ونشي کولی چې همغږي رامنځته کړي، دوی به ونشي کولی چې افغانانو ته ډاډ ورکړي. برعکس، اسلامي امارات په ټول قوت باندې وکولی شوه چې هغو تشویشونو ته ځواب ورکړي، عملي ځواب ورکړي، البته چې د دنیاوالو سره و، خصوصا د افغانانو سره و. یوه خبر زه د متقی خبرو کې واړم وضاحت وکوم چې افغانستان ضرورت لري دا چې هیڅ ضرورت نه لري. دا فکر کوم چې مبالغه آمیزه خبر به وي، خو د پاکستان خصوص د پاکستان د کوادرو په غلا باندې افغانستان مخکې دی. د افغانستان پخوانی رینکینګ ته چې ګورو په بشري ځواک کې، موږ د سیمې په کچه باندې خلک لرل، موږ د سیمې په کچه باندې کادرونه لرل. اسلامي امارت تر اوسه پورې په اداري ځواک کې یا بشري ځواک کې د افغانستان نه په هغو برخو کې چې شروع شوي دي، البته تر اوسه پورې ډېرې برخې چې له اسلامي امارت هغې ته لاسرسی نه دی درلودلی، هغه برخې د خدماتو په شکل باندې خلکو ته نه شروع کړي، خو هغه شروع کړي دي. کمالي برخه ده، که د ټکنالوژۍ برخه او که د بانکوالۍ او د اقتصاد برخه ده. په دې برخه کې داسې ننګونې سره تر اوسه نه دی مخ شوی چې دوی یو خنډ سره مخ شي او هغه کار جام شي.
مننه بهیر صاحب.
پرمختګ دپاره لاملونه موږ نور هم لرو، یوازې دا لامل نه دی چې دوی کارمندان نه دی راوستي. موږ نړیوال سیاست تر اوسه پورې د افغانستان سره په تضاد کې دی، د افغانستان رسمیت رامنځته شوی نه دی، د ټول شموله نظام په رابطه باندې لا تر اوسه پورې کورنۍ او بهرنۍ اجماع نه رامنځته شوی. دا ټول هغه لاملونه دي چې اسلامي امارت لا هم مزل لري چې خلکو ته ځواب ووایي او خلک د کار په رابطه باندې، د افغانستان د پرمختګ په رابطه باندې همغږي کړي. خو د پاکستان مداخله واضح ده. پاکستان تل کوشش کوي د افغانستان داخلي چارې وننګوي، دا که په وړه کچه باندې وي که په لویه کچه باندې وي.
و سلامت اوسې بیرته مایار صاحب بحث سره یو ځای شوی دی. مایار صاحب، تاسو هم تقریبا هم دې ټکی ته اشاره وکړه چې د پاکستان بهرنۍ سیاست دا مهال هم د افغانستان د حکومت خلاف روان دی. ویل کیږي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ دی او د طالبانو ملاتړ کوي، څنګه کېدای شي چې د خپل ملاتړ پر ضد سیاست مخته بوزي؟
دلته څو مسلې دي. مثلا دلته زمانی تفاوت باید نظر کنیول شي. د امریکا شتون په افغانستان کې یو مشترک منافع ایجاد کړی وای طالبان او د عرب منځ کې او د پاکستان منځ کې. اوس امریکا وتلې ده، طالبان خپل یو نظام دي. د پاکستان سیاست د افغانستان د نظام په خلاف یا دغه متضاد دی. اوس طالبان نظام دي، دا سیاست به دوام مومي، یعنی پاکستان به یعنی د افغانستان د نظام په خلاف سیاست لوبوي.
ما یار صاحب سره فکر کوم اړیکه لنجمنه ده، ځکه همیشه هغه شمیرې چې د افغانستان سره اتصالات شمیرې وي کله کله له ستونزو سره مخامخ کېږي. هڅه کوو چې بیا ورسره اړیکه ټینګه کړو د بلې لارې نه یا بلې شمیرې نه. بهیر صاحب، موږ تاسو په بحث ته ادامه ورکوو. له افغانستان سره متاسفانه په اړیکو کې کله کله دا ستونزې پیښیږي. اوس چې عمران خان دا خبرې کړې او طالبانو رد کړې ده، که لږ ذره بیکګراوند ته د بهرنیو متخصصانو ولاړ شو، په تیر حکومت کې هم بهرنیو سلاکارانو په جمهوری ریاست کې په ځینو وزارتونو کې په ډیرو لوړو معاشونو کار کوو او حکومت ویل چې اړتیا ده ورته. که څه هم تاسو ویل چې په مالی برخه کې او په نورو برخو کې دغه تشه ډکې شوې دي د اوسنیو کادرونو لخوا، اما که واقعیت ته وکتل شي، آیا رښتیا هم افغانستان سلاکارانو ته اړتیا نه لري؟
بله، ما د اداري برخې یادونه وکول چې موږ په اداري برخه کوم خرچ شوې دي په هغه کې امارت کولای وکولای شوې چې کادرونه پیدا کړي او خلک وګماري او خپل مخوي دا چې افغانستان پر دې په دې کې شک نشته چې بهرنۍ نه افغانستان هڅو بهرنۍ اړیکو ته د بهرنۍ سلاکارانو یا د بهرنۍ متخصصینو شتون ته ضرورت لري. واضح مثال موږ دی کابل هوایی ډګر دی چې اسلامي امارات قطري ترکانو او اماراتيانو د هغه بیرته په پښو درو غي تخنیکی بیرته راژوندې کول او بل اخره دی کار د پاره آماده کول د متخصصینو او د افغانانو متخصصینو چې په کابل کې موجود وو د هغه تر وس لوړه خبره وه. ذکر کوم چې اسلامي امارات تر اوسه هغه ځای ته نه رسیدل چې د نړۍ په دې اساس عمل وکوي چې دنیا او متخصصین دل راشي ته حتما ضرورت موږ د دې تدورات لرو. افغانستان د پرمختګ په برخه کې په مختلفو برخو کې د افغانانو د روزنې او د هغه سیستمونو چې البته هغه بهرنیان په افغانستان کې جوړ کړی دی هغه سیستم لا فعال دی، خو د دې پرمختګ تدورات په دایو چې د امریکا کمپنۍ او د امو خلکو سره بیرته امارت کوشش کوي چې همغږي رامنځته کړي. د ټکنالوژي برخه کې سیستمونه لرو مختلف او د برېښنايي دولتداري برخه کې پورا کار شوای دی چې هر وزارت په یو سیستم پورې تړل شوای دی. موږ د اقتصاد په برخه کې نړیواله کچه باندې کار شوای دی چې د موږ سیستم وصل شوای دی اروپا سره او د دنیا نړیوال سیستم سره. په دې برخه کې اسلامي امارات کې مبالغه هم کوي، ډیره د واقع سره نزي دی په هغه وخت کې مجبوري کله چې د کارونو اختیار هم تکیږي. نو موږ د ته اړ یو چې د بهرنۍ سلاکاران کومک وغواړو، راځو دې ته چې سلاکاران یا کومک وختل او په داخلي چارو کې مداخله د وړه متفاوت لیدلوري دي. د پاکستان مداخله یا د پاکستان سلاکاران افغانستان ته راتلل ده واضح ده چې د موږ گاونډای خامخو په حساس موضوعاتو کې د ځان لپاره لاسرسی پیدا کوي. په هغه موضوعاتو کې چې موږ تینه د جمهوریت په وخت کې د پاکستان د معیار نه لوړ تللي وو مخته تللي وو، چې فساد په افغانستان کې موږ ونه شوای کولای چې ملي اجماع او یو سراسري سوله د ټولو اړخونو په تفاهم رامنځته کړو، دا یو بل ناورین و یو بل بحث په دې باندې. خو اسلامي امارات فکر نه کوم چې من حیث افغانان هغه هم افغانان دي او دا لیدلو خلق وایي چې اسلامي امارات د پاکستان تر سټیور لاندې راغلی دی. زه ډېر ورسره موافق ځکه نه یم چې تر هر چنه زیات د اسلامي امارت مشرانو د پاکستان نه ځورېدنه لیدلې ده. د مشرانو یې وژلي دي، مشرانو یې بندیان کړي دي او مشرانو یې تهدید کړي.
په هیڅ مخکې ورته بایان صاحب هم اشاره وکړه چې اوس زماني توپیر راغلی دی. پخوا چې وایي پاکستان او طالبانو یو ډول ګټې درلودې کله چې امریکایانو یا نړیوالې ټولنې په افغانستان کې حضور درلود، خو اوس یې وایي ګټې متضادې شوي دي. مننه کور ودان بهیر صاحب. معیار صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی په دې لړ چې اړیکې دا ځل دوام پیدا کړي. معیار صاحب، کله چې افغانستان ته د بهرنیو متخصصانو د لیږلو موضوع کیږي، کله قطر متخصصین ځي دومره په وړاندې حساسیت نه پارېږي که مثلا د ترکیې نه ځي یا له بل کوم هیواد ځي، حتی لویدیځو هیوادونو نه که ورځي، اما کله چې د پاکستان، ایران یا ګاونډیو خبره کیږي دلته بیا حساسیتونه ډېر راپارېږي. موږ له ځینو عامو کسانو سره هم خبرې کړي، دا خبرې به هم وروسته واورو، خو لومړی بل تاسو واورو چې دا حساسیتونه د څه لپاره دي.
څو نقطې ته غواړم په دې مورد کې اشاره وکړم. اول دا چې د عمران خان چې کوم مسایل مطرح کړي دا باید واضح وکتل شي چې د هدف څه دی. آیا د هدف پاکستانی کډرونه دي یا په مجموع کې نړیوال متوجه کول افغانستان کې دي؟ د ما په نظر دا مسله چې ده د پاکستان یو لابی ده، یعنی که چیرې عام ولسته د افغان ولسته کوم تشویش وي، کوم استخباراتي لوبایي، یعنی د استخباراتي لوبه په رسانهي ډول نه کېږي، دوی کولی شوای چې دا کار مخفی ډولو کې، یعنی دا په رسانه کې نه اعلانوي. دا د پاکستان د هیواد خارجي سیاست ده، آزاد هیواد ده، حق لري چې هر څه وایي. چی شي چې موږ تاسو ته تاثیر گذار دي، تاثیر لري، هغه د موږ د دې کنش مقابل کې واقع نشته یا د عمل مقابل کې عکس العمل دی. یعنی موږ طرفه کچیر موقف دس نیول کیږي چې نیول شایم دی چې تاسو نه مننه کوو، تاسو د خپل کادرونو نه د خپل هیواد د کشمیر په مسله کې کار واخلئ، هغه حل کوي، د نور درونی مشکلات چې تاسو دي دا حل کوي. یعنی په دې مورد کې یعنی موږ باید تمرکز په خپل هغه وکړو، یعنی په خپل خارجي سیاست باندې وکړو چې تر ډېره کچه پورې دا مسله صحیح د کادرونو په بحث کې. کچیر مونږ بحران د کادرونو وګورو، یعنی زه د زنو کسانو د نظر سره بالکل په دې مورد کې موافق نه یم چې افغانستان د کمبود د کادرونو سره مواجه ده. افغانستان برعکس دلته بحران ده، د ډیروالي د کادرونو. یعنی مونږ د درې طرف نه حداقل مونږ دلته متخصصین فارغین درلودل، دولتي پانتونونه فارغین درلودل، شخصي پانتونونه په لوړه کچه دلته فارغین تر ماستری تر کچه پورې، او د مونږ دکترا هغه د خارج نه چې کوم اسنادونه یا کوم کسان خپل په لوړ کیفیت ډیګریان اخیستي دي هغه راغلي د خپل. یعنی مونږ د رټول کادرونه چې اوس فعلاً په افغانستان کې دي، یعنی د مونږ 15% د مونږ نشو کولای چې نظام کې جذب وو. یعنی زه ما خبر تکرارم چې موږ د کمبود سره مواجه نه یو، یعنی بحران دی هغه د کادرونو، برعکس مونږ د ډیروالي د بحران سره مواجه دي.
نو ما یاست فکر کوي عمران خان یا نور پاکستانی چارواکي خبر نه دي چې دغه سې کادرونه په افغانستان کې شته، او یا هم خبر دي خو غواړي چې د هغوی په کادرونو سترګې پټې کړي او نړۍ ته وښيي چې په افغانستان کې تشه ده. دوی باید په کې کار وکون کې جای په جای کې، ځکه چې ګاونډای ده، ممکن اول حق هم دوی وي.
عمران خان یو سیاست مدار ده، او د دوی کوم خارجي سیاست شده، هغه دستگاه ډیپلوماسي دی چې ده په سلګونو افغانستان شناس د ډاکټرا په کچه لري، هغه یې صحیح په جریان کې دي. زه فکر نه کوم چې عمران خان دا مسله د لپاره ویلی وي چې هغه واقعا د کډرونو افغانستان ته راولي. زه هم دا په نړیواله کچه یو لابي ده، دوی غواړي یعنی په منطقي پساته نړیوال پساته دلته ځان هغه مهم او بولي، او دوی ځان لوبغاړي وبولي. داسې یو مسله مطرح شوې ده، یعنی دا مسله ډیر عملی مسله نه ده. د اساساتونو مسله تاسو مطرح کړه، په طبیعي ډول په اجناسو کې او په کادرونو کې په مغزونو کې واردات او صادرات طبیعي دي. د نړۍ ډیر پیشرفته هیوادونه په خپل کلیدي مسایلو کې، حتی په خپل ریاست جمهوری او په مقامونو کې، دوی بهرني مشاورین لري. دا یو طبیعي مسله ده، یعنی ځینې هوادونه یو اصطلاح استفاده کیږي د مزیت نسبی په شکل، یعنی ځینې هوادونه په یو شي کې مزیت لري. مونږ د حق ده چې هغه هوادونه چې استعداد په مغایو برخه کې لري دغه نه په اجناسو کې یا په اشخاصو کې واردات او صادرات وشي. دا یو طبیعي مسله ده.
بله بهیر صاحب، زما غږ اورئ؟
بله
او مننه بهیر صاحب تاسو را سره مایر صاحب سره به بیرته بحث ته ادامه ورکو. بهیر صاحب راځي تاسو ته په دې به خبرې وکړو چې دا مهال د پاکستان یو پلاوی هم کابل ته راتلونکی دی، ممکن د جنوري په 13مه یو پلاوی کابل ته راشي. د پاکستان سیاست په مجموع کې مخکې ورته مایار صاحب اشاره وکړه چې د افغانستان د نظامونو پر ضد دی، تاسو څنګه ارزوي؟ آیا د پاکستان سیاست چې دا مهال په ظاهره د افغانستان په ګټه دی، آیا رښتیا هم د پردې تر شا دوی د اوسني نظام خلاف پالیسي یا تګلاره لوبوي؟
زه فکر کوم چې پاکستان تل کوشش کړی دی، خصوصا زموږ په تیرو سلوېختو کلونو کې کله چې په افغانستان کې جنگي حالت وو او جنگ وو په مختلفو اشکالو د جنگ باندې، دوی کوشش کړی دی چې د افغانستان د ستیج نه دوی وغوي دنیا والو ته، خصوصا د ګاونډیانو او د سیمه هیوادونو ته. دوی د افغانستان نمایندګي وکوي او د دوی د لیدلوري نه افغانستان ته وکتل شي. طالبان کوشش کوي، اسلامي امارات هڅه ده چې دوی یو مستقلانه دریز ولري او د ګاونډیو تشویشونه راپکې د هغوی تشویش ته ځواب ووایي. د قطر پروسې دا ثابته کړله چې اسلامي امارات د پاکستان د دې دریز تر ډېره مخه ونیوله. پاکستان ونه شوی کولای، کېدای شي بعضې د پردې تر شا لاسوهنې یا د دوی دریز تر یوه ځای پورې رسېدلی وي، خو دا چې موږ د نویمو کلونو ته وګورو او یا اتیایمو کلونو ته کله چې مجاهدینو د روسانو په مقابل کې جهاد کولو، کاملا د پاکستان په لاس کې هر څه وو. په پنډۍ کې حکومت اعلانېدلو، پېښور کې حکومت اعلانېدلو، په اسلام آباد کې به په حکومت په شکل باندې توافق کېدله. برعکس اوس د پاکستان سنگیس تعامل او یا دا چې دوی ته حاشیوي تعامل د افغانستان په دغه نورین حالت کې هم تخپل کړی دی او نه دی توانېدلی چې دوی حتی د اسلامي کانفرانس د غړو چې په اسلام آباد کې په 13 دسمبر کې غونډه وکوله او ونه شوی کولی د افغانستان یو صحیح انځور دنیا وال ته وړاندې کړي. هغه خپل وخت نه وي چې موږ مومید یو موږ کولای شو د افغانستان لپاره لاس شو او دنیا وال ته د پاکستان نمائندګي وکړو. فکر کوم چې دوی ټول کوشش همدا دي، خو یو نقطه باید په هغه باندې تمرکز وکړو، هغه داري چې موږ او د پاکستان تر مابین ژورې اړیکې او د دوه اړخیزو ضرورتونو په اساس باندې وسیدل یو ضرورت دی. دا کې اسلامي امارات دې ته په د ضرورت په سترګه ګوري، څوک ورته د منافع په سترګه باندې ګوري او څوک ورته بیا د سیاسي اړیکو په سترګه ګوري. دا باید ومنو موږ چې د یوه معتدل بهراني سیاست د پاکستان په مقابل کې ونه لرو. زه فکر کوم یوازې په احساساتو باندې او یوازې په دې باندې چې موږ هر څه په پټو سترګو باندې باید د احساسات د مخې نرد کړو، دا هم د حل نه
دی. بهیر صاحب وروسته به په دې خبرې وکړو چې په داسې حالاتو کې چې اړتیا ده ورته او معتدل سیاست باید ولوبول شي، له پاکستان سره طالبانو ته څه کول پکار دي؟ په دې بل وروسته تم شو، راځي چې د برخه کې د زینو اوغو عام کسانو څرګندونی واورو چې د عمران خان د وړاندیز په اړه آزادۍ رادیو ته کړی دی.
ستاسو غږ د آزادۍ پر څپو.
زما نوم جاوید احمد تنویر دی، د کندهار ښار اوسیدونکی یم. د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د ورستیو څرګندونو په جواب کې د یو افغان ځوان په صفت غواړم وایم چې افغانستان اوس شکر متخصصین په لوړو زده کړو سنبال نارینه او ښځینه قدرونه لري او دا وړتیا لري چې وسنۍ او راتلونکي سیستم په ښه ډول سره مدیریت او مخته یوسي.
زه مختار سروري یم. دوی دې مونږ ته قدرونه یا متخصصین نه رالیږي. مونږ د دوی قدرونه او متخصصین ته اصلا ضرورت نه لرو. مونږ په افغانستان کې هم د انجنونو په برخه کې هم د الکانو په برخه کې کافی متخصصین او کادرونه لرو.
افغانستان ډیر علمی کادرونه لري. دا د شلو کلونو یوازینې لاسراوړنه ده. خپل شخصا د پی ایچ ڈی تر کچ پورې لوړې زده کړې لرم او تر څنګ یو لس کاله کاري تجربه لرم. همدارنګ په مختلفو برخو کې تخنیکی او تخصصي سرټیفیکټونه هم لرم. ولی بدبختانه په تیر دولت کې څه موده بیکار وم، اوس هم بیکار یم.
داسې خبرې چې د پاکستان صدر اعظم کوي، دا متاسفانه د افغانستان په امور کې دخالت دی. دا خبرې د افغانستان د ځوانانو د هیلو، د زحمتونو او د دوی د هیواد پالنې ټول هغه احساس لمنځه وړي.
په دې سخت وخت کې د ټولو هغو ادعاو د وطنوالو لپاره کېدلې د اثبات وخت ده. موږ نشو کولای خپل ټول وطن بار کړو بل وطن ته او هلته یوسو خلکو ته د جغرافیې یا د استوګنی زارۍ وکړو. دغه په وطن کادرونه څه دي دا اوس هم حتی د موږ تر ظرفیت زیات دي. د دغو لپاره که ظرفیت ایجاد سي هیچا ته ضرورت نشته سي دغه ډول خبرو ته لمن ووهل سي.
بهیر صاحب او معیار صاحب دا خبرې مو واورېدې. راځئ اوس لاند په دې ته هم شو چې پاکستان به دغه رقم غوښتنې او دغه رقم وړاندیزونه کوي، لکه څنګه چې مخکې معیار صاحب ورته وویلې د بیان ازادۍ دی، خپل هیواد دی، خپل سیاست دی، ممکن دا ډول نورې څرګندونې هم وکړي. خو کله ناکله لکه څنګه چې په بحث کې هم ورته اشاره وکړه، دوی کوشش کوي چې د افغانستان د اوسنی حکومت د دریزه خبرې وکړي. مثلا په اکثر نړیوالو هیوادونو کې دوی د طالبانو له ادرسه خبرې کوي. طالبانو ته څه کول پکار دي په داسې حالاتو کې چې له نړۍ سره هم مخ ده، نړۍ هم څاري، له ګاونډیو سره خصوصا له پاکستان سره څه ډول سیاست ولوبوي تر څو د افغانانو قناعت ترلاسه شي او د پاکستان سیاست هم د افغانستان په ګټه راوڅرخي؟ بهیر صاحب تاسو
من اسلامی امارات خپل شمنې کړی دی او دنیاوال سره هم کړی دی، افغانان ته هم د پخوانه کړی دی. تر ټولو مخ کې مخ غواړو په خپل هواد کې یو سراسري نظام او هغه نظام چې هم د نظام په خیر باندې هم د ولس ساده دي چې اسلامی امارات دیش منو ته د عمل جامه ور واغوندي. په افغانستان کې خلکو ته ډاډ یوازې په خبرو باندې فکر کوم چې راغلی دوی باید عملا دوی چې دعوه لري وایي چې زموږ کدرونه لرو، دا کدرونه بالفعل اوس بې وظیفې دي او تر ډېره پورې د ډار د وجې نه او یا هم د ناسم تعامل د وجې دوی زړه نشي کولای چې ادارو ته لاړ شي. دوی سره خواخوږي د دوی رامنځته کول او په عین وخت کې موږ د داخلي سیاسي کړکېچ سره مخ یو چې لا هم سیاسي لیدلوری زموږ واحد نه دی او هغې باندې باید امارت کس وکوي. په ایران کې د احمد مسعود او د امیر اسماعیل خان سره لیدنې یو ښه پیلامه ده. زه فکر کوم چې که موږ داخلي واد باندې ډېر فوکس وکړو د هغې په نتیجه موږ کولی شو چې د پاکستان او د نورو ګاونډیانو په رابطه باندې د معادل هغه سیاست چې موږ د منافعو په اساس باندې بناوي او د دواړخیزو د احترام او د نه مداخله په اساس باندې دا کراکړه ورکړه په تجارتي برخه کې وي او که د کوادر برخه کې وي. پاکستانیانو راتګ نوې خبر نه ده. په جمهوریت کې هم موږ لیدلي وو چې د بانکونو په برخه کې، د ټکنالوژۍ په برخه کې، زیاتره وزارتونو کې د آزاد سیالۍ د لارې نه
و. یعنی بهر څه تاسو وایئ چې رادشي اما باید د دوی راتګ نه ګټه واخیستل شي او له دوی سره داسې ګټور سیاست ولوبول شي؟ مننه. د بحث د پای شي بوت رسیدلی د معیار صاحب نظر هم اورو. معیار صاحب څه کول پکار دي طالبان څه ډول باید د خپل بهرنۍ سیاست د پاکستان په وړاندې مدیریت کړي؟
په لاندې ډول څو ټکي غواړم اشاره وکړم. تاسو پوښتنې په ځواب کې یو اثارت دی، یو رابطه ده. رابطه د هیوادونو منځ کې یوه طبیعي مسله ده. اثارت چې ده یوه مردوده پدیده ده چې خدای تعالی د موږ د هغې نه وساتي. دلیل د اساسیت چې شاید د پاکستان مقابل کې چې طبیعي مسله مطرح کیږي د ملت اساساتونه پورته کیږي. دلته یو باریکي او نزاکت ده. غده چې مخکې دغه رابطه د رسمي یا واضح شکل نه و، اوس د پاکستان او د امارات رابطه د رسمي شکل لري. افکار هم د دې آمادن دیغوی فکر کوي چې د رابطه مردوده ده. په اصطلاح د یعنی د پاکستان سره هر رابطه مردوده ده، یعنی آشنا نه دي د مسلې سره. حال دا چې دا مسائل طبیعی دی رابطه ده، لکه بهیر صاحب چمخ کې ورته اشاره وکړه. رابطه په طبیعي ډول باید هغه ولري. د یوې نقطې سره دلته زه موافق نه یم. پر دغه بینالی روابط چې دي یا خارجي سیاست چې ده، بینالی فضا شه دلته یو اخلاق لري. یو هیواد د بل هیواد په نمایندګي خبرې نشي کولای، ځکه هغه بل هیواد د پیژنشته پاکستان یا افغانستان نه. د دې په نفع خبرې کولای شي. یعنی کچیر پاکستان کوم ځای کې سیاست ایجاب کې چې د افغانستان په نفع کوم پیغام ورکوي، ولې موږ اساسیت وخیو؟ موږ وایو تا نه مننه خیر اوسه. یعنی ته په دې مان نه ده چې دلته موږ نه هغه شوی، یعنی د موږ په نمایندګي خبرې شوی ده. یعنی دا مسله په دې مورد کې باید ډېره منفی بافي ونه کړو. یو دې هغه خبره ده د دغه کوم فشارونه د پاکستان طرف
بیر پلانډو کې معیار شوی.
بله، چې په قبلي نظام کې ډېر وکړو، سني نظام کې په دې کې شک نشته چې په غوبل نظام کې نه تنها د پاکستان، د نړۍ د حضور، دلته د پاکستان حضور
پزرا او پاکستانی عملا په افغانستان کې په کابل بانک په دې ځای کې دلته شون درلو د کار کو او استخباراتي کارونه به کول. یعنی اوس یې که مونږ وګورو یعنی دغه نفوس پاکستانی نفوس په هیواد کې حد اقل ته رسیدلی.
طالبان روان دي او سیاست د پاکستان په وړاندې ګټور دی. مایر صاحب ډیره مننه بخنه غواړو چې د خبرونې وخت مو په پای ته رسیدو دی. سلامت اوسئ. ډیره مننه. د ازادۍ رادیو د دې اونۍ بحث 25 دقیقې همدلته پای ته ورسید. له خپلو میلمنو د افغانستان د چیرنیز او رسنیز مرکز له مشر عبدالجبار بهیر او د سیاسي چارو له کتونکي داود مایر صاحب څخه ډیره مننه. ازادي رادیو او ری زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. اوریدونکو تاسو د دې بحث تکرار سبا په همدې وخت کې له د ماسپخین له 12 نیمو تر 1 بجې په همدې وخت له ازادي رادیو نه اوریدلی شئ.